دا د ازادي رادیو د وسته مازدیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تر پنځو بجو د اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پایلو په اړه اندیښنه لري. دا چې د افغانستان حکومت ولی اندیښنه لري او نور رپورټونه وروسته په خبرونه کې اوریدلای شئ. اول به فریبا ظاهر د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکه د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه اندیښنه شولې او د دې سند په اړه وضاحت غواړي. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو چې شمېر یې تر 3000 پورې رسیږي د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي سره د روسیې په ولادیواستوک ښار کې ولیدل. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه اندیښنه شولې او د دې سند په اړه وضاحت غوښتي. د ارګویان صدیق صدیقی پر ټویټر پاڼه لیکلی هغه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقه د پایلو په اړه اندیښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندیښنه لري. شغلی صدیقی لیکلی له همدې کبل افغان حکومت د دغه سند په اړه وضاحت غوښتي چې د دې په خبره ناسمی پایلې او خطرات تحلیل او مخه ونیول سي. شغلی صدیقی لیکلی چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کارکلی کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي، خو د لیکي دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې وروسته د مخه نه په خوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړي چې که امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقيقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیر له دې هیواد وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. دا خبر داسې ملکیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغې مسودې غور کوي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اصولو کې هوکړه پرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او د همدې مسودې په اړه له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې کوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوی دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالواسع رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د یو عمده قمندان صدیق الله منصور په ګډون د ډلې دوه غړي وژل شوی دي. شغل رحیمی وایي چې طالبانو پر واستوګنیز کور د هاوان مرمۍ وشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوی او یو بل ټپي دي. شینوار د پروان یو غرنی ولسوالۍ ته چې د طالبانو فعالیت پکې ډېر شوتل شوی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. د بغلان ولایتي شورا وایي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمېر یې تر 3000 پورې رسیږي د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو شوي دي. سفتر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغېزناکې دي.
امیال ولسوالی ما آمده هستن که تا 3-4000 نفر هم قریب شد.
دیوی لدریو تر 3000 کسان هم دوست هست. موش پا ولسوالی که چمتو دی چی ده حکومت تر موافقی و روسته دخبلو خلق و ده دفاع لپر ده امنیتی زواکنو لیکو تا ورسی. شغل محسنی زیاته کړی چې په تیرو څو ورځنیو جګړو کې په بغلان کې 22 سرتیری او 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په دې جګړو کې څه باندې 80 وسلوال مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته. د بغلان جګړې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او د دې ولایت لوی لاري له کباله تړل شوي دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد یې کولای سي د 2015 کال له اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نه ښکاري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ایران رسنیو د ښاغلي روحاني دا څرګندونې هم راخیستې چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به یې اټومي فعالیتونه لا چټک سي. نوموړي ویلي چې دریم ګام به یې تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغېز به ولري. په یو بل خبر کې ایران ویلي د هغې برتانوي کښتۍ وطن عملی خوشي کړی چې دوه میاشتې وړاندې یې نیولی وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي نن د ایران له دولتي تلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې دغه اووه کسان چې روسان او هندیان پکښې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي او کولی سي ژر له دې هېواده ووځي. نوموړي زیاته کړې چې دا اووه کسان د کښتۍ کپتان غوره کړی دي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه ډېره سوه چې د بریتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په تور نیولې وه. تر دې وروسته د ایران سپای پاسداران د جولای پر شلمه په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیرغ لرونکې کښتۍ له درویشتنه عملیې سره ونیوله. تر اوسه د دې کښتۍ د پاتې عملیې برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې سره ولیدل. دوی هلته په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره تللي دي. د هند صدر اعظم روسیې ته له رسېدو سره سم د هغې د سمندري ځواکونو لیدنه وکړه. روسیه د ختیځ اقتصادي ټولنه په 2015 کال کې وروسته تر دې جوړ کړی چې لویدیځ هیوادو پر روسیې د اوکراین د کریمیا د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د مرستې له امله بندیزونه ولګول. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د اوس مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ویلي چې دوی له وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د امریکا د سولې د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنې څه دي؟ ټاکل شوي چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره یو پلاوی جوړ کړي. د دې پلاوی د جوړولو کار چیرته رسېدلی دی؟
شاید تعیین شده، ما دقیقا نمیتونم که برخای خلیزاد شریک شده یا نشده، اما خنوشنا میتونم
افغانستان در سویل پرد امریکا در حکومت خاص استازه ظلمه خلیزاد پا کابل کده. د امریکا نهو ډیرو پیژندل سو ډیپلوماټانو پرون په یو مقاله کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او امریکا ته خبردار د امریکا حکومت ته خبرداري ورکړې وه چې له افغانستانه دی په غیر مسؤلانه ډول نه وځي. په کابل کې مو په دې اړه د حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده. شغلی سید داوود د په افغانستان کې سیاسي چارو ته کتنه لري.
کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شک
نن د سمبولې دیارلسمه ورځ ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر نن څلورمه نیټه ده. د ازادي راډیو د سات د خبرونې لومړی رپورټ مو پر دې دی چې د افغانستان حکومت ولې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن سهار پر ټویټر باندې ولیکل چې دکه څنګه چې پخوانیو یو شمېر امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، دوی هم اندېښمن دي. صدیقي ولیکل چې د دې اندېښنو د ختمولو لپاره د توضیحاتو غوښتونکي دي. دا چې دوی د چا څخه توضیحات غواړي او څه ډول توضیحات غواړي، په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشر مانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکی دی تر څو د منفي پایلو مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمه خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. د طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبري د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوري وایي شاید دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات یې له ښاغلي خلیلزاد سره شریک شوي که نه. موږ او تاسو پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو له منځه د 15 کسانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یوه با خبره سرچینه مني چې ښاغلي خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه 4 ځلې له ولسمشر سره کتلې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې له نوم اخیستو ډډه وکړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر غني یو وار په یوه ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلې دي. له دغو ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره لیدلی وای ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره دی مذاکره کوونکي پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریز نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر دې راه د بهتره وي او یا د دولت حمایت اوکي. مګر جنجالونه شته ځینې افراد چې طالبان نه قبلوي په دالو.
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات وروسته د یک شنبې په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم ښاغلي خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړه لیک متن ونه سپاره خو دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. ښاغلي خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړې چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو باخبره حکومتي سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وای چې تر دې دمه په ډاګه نه ده چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن د پر ټویټر باندې د پیغامونو یو سلسله خپره کړې ده. په یو ځای کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې د هرې پروسې چې د پایداري سولې د ټینګښت او د جګړې د ختم سبب سي ملاتړ کوي، خو د افغانستان د حکومت اصلي اندېښنه چې د امریکا او طالبانو د تفاهم لیک پړی لري دا ده چې د هغو له دې عمله د ممکنو خطرونو مخنیوی به څنګه وشي. د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانیو ډیپلوماتانو هم یوه ګډه مقاله لیکل ده چې د اتلانتیک شورا خبره کړې ده، او په دغه مقاله کې لیکل شوی چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره یو داسې حقیقي جورجاړی چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي او د هغه وکړي او د هغه پر اساس خپل عسکر له افغانستانه وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. خوای په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان شته. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکي حاجي سید داوود سره مرکه کړې ده او په پیل کې د هغه څخه د پښتنه کړې ده. ښاغلی داوود وایي:
زه فکر کوم چې د دوی یو استدلال په دې ارتباط سره ډېر قوي دی چې دوی وایي که چېرته امریکایي قواوې وځي افغانستان به کورنۍ جګړې ته روان شي. اما د دې خبرې سره په خوا کې دوی د حل په لارې باندې وړاندیز لري. هغه دا ده چې دوی وایي چې اول دې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ جوړجاړی راشي، یو سمسمکی راشي، بیا وروسته د دې نه دی که د امریکایي قواو وتل رامنځته کیږي نو تشویش به زیات نه وي. او بل خبره دا ده چې دوی په دې باندې تاکید کوي چې تر هغې پورې چې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې سره شوي نه وي، مذاکرات شوي نه وي، دغه مهالویش اعلانول دا به په ځای خبره نه وي. زما په اند باندې د دوی دې خبرو ته په کتو زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد کوم توافقنامې باندې چې کار کړی طالبانو سره او توافق ته سره رسېدلی دي که هر څومره زر دوی مذاکرات تکینی او دغه مذاکرات هم د کابل د لوري نه یو اجنډا ولري او هم د طالبانو د لوري نه ولري، نو بیا په هغه صورت کې کېدای شي چې دغه خلکو سوالو ته هم جواب پیدا شي. یعنی دغه په خانوی سفیرانو چې کوم سرګندونی کړی دي
چې آیا افغانستان د څول سیزو مخکو افغانستان دی چې بیا به هم مثلا ک داسې اوسه توافق ته امریکا او طالبان رسیږي چې د خپل ځواکونو واسي افغانستان به د یو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي.
ګورې دلته ټکی بل دی، هغه ټکی دا دی چې کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شکه دا ماغه تنظیمونه دي دلته فعال دي، ماغه جبهې دلته فعال دي، ماغه خلک مصالح دي دواړو خواو ته. که چېرته امریکا په دې کې هغه خپل رول او نقش ادا نه کړي، نو بې د شکه که دا مسله خپل منځي تنظیمونو ته او طالبانو ته دوی ته پرېښودل شي، زه فکر کوم چې افغانان مشکله ده چې یو جوړجاړي ته ورسي.
فکر کوي چې افغان حکومت او امریکا څومره په دې برخه کې تفاهم لري سره او وروستیو مسایلو ته په کتلو سره چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته راغی او د تفاهم لیک د مسودې متن افغان حکومت مشرانو ته ښکاره کړی دی، فکر کوي چې څومره تفاهم دلته موجود دی او د دې ته په پام سره دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟
زه به داسې عرض وکړم چې د کابل حکومت اوس په دې مسایلو باندې خپل وخت نه تیروي، حتی توجه هم ورته نه کوي. د کابل حکومت په راس کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی زیات په ټاکنو باندې تمرکز کړی دی. د سولې په ارتباط نه د دوی ټیم تیار دی، نه دوی کوم پروګرام لري چې په دغه پروګرام د طالبانو سره خبرو ته کینی. نو زه فکر کوم چې دغه خپل نهیلیتوب دی چې ولس نهیلی دی او هغه په دې فکر کې دی چې اشرف غنی انتخابات په سوله باندې لومړی بولي. اما د دې سره په خوا کې د خلیلزاد په توافقنامې کې تر هغه ځایه چې زه خبرم طالبانو سره، هغه هم مشکل لري، هغه په دې باندې مشکل لري چې دغه د توافقنامې بعضې مسایل خلکو ته واضح نه دي. خلک په دې ډار کې دي چې طالب دا یوازې د خروج توافقنامه ده، یعنی په همدغه پلمه باندې امریکایان وځي او بیرته طالبان او کابل حکومت سره مذاکراتو ته نه کینی او دلته خپل منځي جګړه رامنځته کیږي. زه فکر کوم دغه ټکی دی چې د امریکا پخوانی سفیران یا نور ورځپاڼې راډیوګانې او رسنۍ پرې تشویش لري.
نو تاسو هم دا اندېښنې پر ځای بولئ؟ بلې،
پرته د شکه که چېرته د کابل حکومت د سولې په اړوند مذاکراتي ټیم جوړ نه کی، یو پروګرام خلکو سره شریک نه کی، یو ملي اجماع پیرانه ولی، او په دویم قدم کې ډاکټر خلیلزاد دا خبره خلکو ته روښانه نه کی چې موږ تر هغه پورې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شوي نه دي موږ نه وځو. نو طبیعي خبره ده چې دا زما تشویشم دی، د نور افغانانو تشویشم دی او قابل د تشویشم دی.
تاسو د حاجی سید داود سره د اجمل تورمان مرکه واورېده. تاسی واردل چې د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سفیرانو یو ګډ لیک لیکل دی او د امریکا له حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان د خپل اسکرو په استولو کې بیړه نه کوي. دغه کسانو په دې لیک کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې باید اول یو حقیقي جوړجاړی وسی چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي، او که داسې ونشي او امریکا خپل اسکر تر دغسې یو حقیقي جوړجاړي مخکې چې د افغانستان د حکومت هم پکې دخیل وي خپل اسکر وباسي، افغانستان به د یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس په د خاص اورزګان ولسوالۍ د ازادي راډیو د خبريال رپورت واوري. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو، البته د دشمن لیکلی دشمن وایي چې د خاص اورزګان پر امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د موټر بم او تهاجمی حمله کړی ده چې د نصرت رحیمی په وینا حمله شنډه سوې ده او د دپلیکنه ولستنه وسلوال وجل سوې دي او ودیشتنه زخمیان سوې دي. د نصرت رحیمی په وینا په دې حمله کې څلور پولیس هم وجل سوې دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت لا اوروزګانه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه موټر بم بریدونه د حملې ټانګونو په مرسته کړی دی. د یادې ولسوالۍ امنیت قومندان ملا سماد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال څلور افغان سرتیر وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. دوی وایي په وژل شوو کسانو کې دوه قومندانان هم شامل دي، شوې دغلته د قرارګاه قومندانو او بل یې هم د یوې امنیتي پوستې قومندانو. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال د امنیت قومندانۍ د ځینو برخو تاسیسات او د مهماتو ډیپو هم له منځه تللی دي. د یادې ولسوالۍ دغه امنیت قومندان زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال ولس تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي او اووه دېرش تنه نور ټپیان دي. دوی وایي پر امنیت قومندانۍ اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې که اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اوروزګان ولایت امنیت قومندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. خو د اوروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې د هوا له لارې اضافي ځواکونه استولي. د ولایت مقام ویان او سکرټر زړګي عبادي د غراز ازادي راډیو ته وویل چې هلته اوس وضعیت عادي دی. دوی مني چې هلته دواړو لورو ته تلفات اوښتي، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري.
فقط فعلا هوایی ځواکونه رسیدلي سیمې ته چې جړه یې قرار کړې ده او وضعیت کنټرول لاندې نیولې، نو جریان لري هوایی د زمینی ځواکونه به هم ورسیږي.
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي بیا هم د یاد برید فړه منلې او ویلې چې هلته زیات شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. خاص اوروزګان ولسوالۍ د اوروزګان ولایت یوه له ناامن ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو څخه هم شپږو کلونو راهیسې ورته غځېدلې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ کلکه تړلې او دغه راز افغان سرتیر یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی دا افغان بیسیم پر اتصواتلش میره بندی پروگرامون تعقیب کری او ازادی رادیو خبرون تا دا افغان بیسیم پر اتصواتلش میره بندی پیغامون راست ولیسی چه دا پیغامون مش پا خبرونو که در تا خبرو تاسی هر مسئله چه استایست پر دا علاقه مندی وروی پا اغا بندی خبر نظر راست ولیسی. نو دا افغان بیسیم تلیفونو نکلری دا اتصواتلش میره بندی رواستوی. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په رپورت کې وایي چې د بلخ کابل پر لوی لار باندې مسافر او تویل سوي چې په چشمه شیر او د کلګي په سیمه کې لار بند ده او دوی سفر نه کوي. داسې رپورټونه وایي چې لار وسلوالو طالبانو بند کړی ده. د ازادي رادیو د خبريال رپورت په پګړ سره واورو.
وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په چشمشیر او کلګی سیمه کې د ترافیکو یعنی نقلي وسایطو او د خلکو پر مخ د بلخ کابل لوی لار بند کړي او مسافرینو ته په دغه لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هغه مسافرین چې غواړي له بلخ څخه کابل ته ولاړ شي وایي چې د لارې د بندېدو په دلیل لګړ شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. حبیب یو له همدې مسافرینو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
مزار شریف میخواستم کابل وروم
له مزار شریف څخه مې غوښتل چې کابل ته لاړ شم چې د چشمشیر په سیمه کې طالبانو زموږ موټر ودروي او له موږ څخه یې پیسې وغوښتي. هلته لږ وړاندې جګړه روانه وه، موږ اړ شو چې بیرته مزار ښار ته راوګرځو. اوس نشو کولی چې په دغه لار سفر وکړو. صادق عزیزی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. د لاور ته ستونزې سر ټکوي.
را آمده مالا را بند است، حالا مشکلات زیاده.
راغله ما خو اوس لاره بنده ده، دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي. طالبان موټر دروي او له خلکو څخه پیسې اخلي. موږ امکانات نه لرو چې اوس په تیاره کې کابل ته شو. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د دغه ولایت په مربوطاتو کې د مزار کابل لاره له خلکو او سوداګرو څخه د باج اخیستنې په خاطر بنده کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز کابل کابل څخه بغلان ته تازه دمي ځواکونه رسیدلی دي او تر 40 ساعتونو به د بلخ کابل لاره د بغلان ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو له وجوده تصفیه کړي. ښاغلی بشارت زیاته کړه: بله هو، موږ آمادګي لرو. همدغه نن شپه موږ په کلګۍ سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسله وال طالبان ووژل شول. تازه دمي ځواکونه له مرکز څخه دغه ولایت ته راغلي دي او موږ به دغه لار ډېر ژر خلاصه کړو. نتیجه به یې سبا معلومه شي. خلک شکایت لري چې یوازې د بلخ کابل لویه لار نه ده چې په بغلان ولایت کې د طالب وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په دلیل بنده شوې ده، بلکې د مزار جوزجان پر لویه لار هم طالب وسلوالو عمومي سړک څو ځایه پرې کړی تر څو له مسافرینو او د سوداګریزو توکو د لېږ لاګاړو باج واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ همکاره ناجیه ساپۍ نن د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاین غونډو ته ورغلې وه او له هغه ځایه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. ښاغلی عبدالله د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکي دي چې سولې ته باید چې موږ او تاسو لومړیتوب ورکړو، او علت او موخه یې هم معلومه ده، او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د همپالنې ټینګ دریز بالکل روښانه دریز ده. هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دامل کې وینه تویشي.
همدارنګه د چهارشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شیدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینی غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي. تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کیږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه په رول کې کار کوي. په اکثره هندي فلمونو کې په مرکزي رولونو کې د چاغو ښځو او نارینه وو برخه تقریبا له صفر سره برابر ده. اوس یو تیاتري ډله په هند کې یالت په یالت ګرځي او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض پړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپل تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې له مخې د بیگ فټ کمپنی نوم یې، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2010 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلور پایل سوا او پرون په نوې ډلې کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوه کړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت له مخې چې لري وکتل سي او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیگ فټ کمپنۍ جوړونکي انورادا ویلي چې موږ ته په کار ځایونو کې له دې پرته چې د چاغ یا ډنګر پر اساس راته وکتل سي د کار زمينه مساعده وای، نو موږ د دې ادارې لپاره اصلا اړتیا درلوده.
دوی وایي چې په هند کې په خاص ډول په فلمي صنعت کې هر ورځ د ډنګروالي په اړه د فلم جوړونکو علاقمندي زیاتیږي او زیات هغه هنرمندان یې متاثره کړي دي چې هغوی ډنګر نه دي. یوې فلمي اکټری کریتی ادر فرانس پرس ته ویلي، موږ د چاغو خلکو په اړه ظالمانه قضاوت کوو، ځکه کور یم یا د چا په محفل کې یا په کار کې یم، خلک زما نالبکي ته ګوري او دا ګوري چې زه څومره خوراک کوم. دا بیخي سم کار نه دی. زه په اصل کې ډیر کم خوراک کوم او د خلکو دا نظر ما ځوروي چې دوی فکر کوي چې زه به ډیر خواړه خورم. د بیګ فټ کمپنۍ هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي او د یوه انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار ظرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري. اوریدونکو دا رپورټ مو له فرانس پرس اژانس نه ژباړلی و. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په دې ساعت کې به اوس ورسو فریبا ظاهر ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه یې وضاحت غوښتی دی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر باندې لیکلي، هغه څه چې د امریکا پخواني چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلی صدیقي لیکلي، له همدې کبله افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غواړي څو د دې خبره ناسمې پایلې او خطرات تحلیل او مخه ونیول سي. د بغلان ولایتي شورا وایي د ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمېر یې تر 4000 پورې رسیږي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. سفتر محسنین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغیزناکې کېدای شي. دا خبر داسې مال سوي دي چې د بغلان جګړې له 4 ورځې راهیسې دوام لري او د ولایت لوی لارې له کبله تړل سوي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالواسی رحیمی ویلي دي چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل سوي دي. ښاغلی رحیمی وایي چې طالبانو پر یو استوګنې سکور د هاوان نرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او یو بل ټپي دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وای د هغې برتانوي کشتي وطن عملی خوشی کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې دغه اوه کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشی سوي او کولای سي ژر له دې هېواده ووزي. نوموړي زیاته کړه دا اوه کسان د کشتي کپتان غوره کړي دي. د ایران ولسمشر په یو بل خبر کې خبرداري ورکړې دي چې هیواد کولای سي د 2015 کال اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وايي تهران اروپای هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه په د روسیې په ولادیواستوک ښار کې خبرې کړې دي.
اوس رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وای.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل سوی سبا د افغانستان ملي لوبډله له بنگلاديش سره یو ورځنی ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي. ټاکل سوی سبا د افغانستان
کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په کوټه د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره یو ورځنی ټیسټ لوبه پیل کړي. تر دې وړاندې افغانستان دوه ټیسټ لوبې ترسره کړې. دا د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه ده چې د بنگلاديش
افغانستان له دیوړان د لهن او ایرلند سره دوه ټیسټ لوبې درلودې چې ایرلند له افغانستان او بیا له افغانستان هن ګټلې وې. ټاکل سوی سبا د فوټبال نړیوال جام قدمان تسجلوي د چمتووالي په درشل کې افغان ملي لوبډله له قطر ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو پیلېږي.
مسابقې مو افغانستان د وګړو قرار ګرفته با کشور قطر است و
فردا 5 سپتامبر مسابقات از ساعت 9 بجه با وقت افغانستان بین تیمای ملی افغانستان و تیم ملی قطر انجام میشه.
تاکل سوی در افغانستان پوکر با توپ تاجیکستان که در افغان ملی لوبډلې او بنگلادیش ملی لوبډلې ترمنځ د سپتامبر په 10مه بل لوبه وسی. د فوټبال فدراسیون وایي چې دواړو لوبو ته افغان لوبډلې بشپړ چمتووالی نیولی. ټاکل سوی د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي کال کې په قطر هیواد کې ترسره سي. او وروستۍ خبر دا چې په زابل ولایت کې د سولې په نوم د کرکټ شل اوریزې پیل سوي سیالیو کې هلمند زابل ته ماته ورکړه او پایلوبو ته یې لاره ومنده. دغه سیالۍ د اوو ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سوي دي.
اوردونکو یوې خبري مسلې ته ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. په وروستیو کې ده د افغانستان د مالیې د پخواني وزیر او پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر عمر حضرت عمر زاخیلوال سره کتلي او د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یې لیدلي دي. زما همکار اسمت څاروان له ښاغلي زاخیلوال سره مرکه کړې